کړی مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان اسرار عالم مومند او تکنیکی همکار علي محمود سلامونه ونې کې هلې و منئ په مکه کې د مینا په خاز مو د دې خبرونې د سر موضوع ده د اختر په مناسبت هم سورا پورونه لرو یو شمیر نور نړیوال او سیمه ایز موضوعات هم د دې خبرونې برخه ده ادبی خبرونه د باختر ستوري به د باز محمد عابد لواوري فاول خبرونه د اسرار عالم مومند
د مهم خبرونو لندیز د پاکستان د مذهبي امور وزارت وایي چې د مینا په پیخه کې د مړو شو پاکستاني شمیر اتل لسته رسیدلې د پاکستان وزیر اعظم د امریکا په نیویارک ښار کې د نړۍ له بېلابېلو مشرانو سره لیدلو په دوه اړخیزو معاملو او په خاصه توګه د افغانستان د سولې په پروسه ورسره خبرې کړي او افغان ولسمشر یو وار بیا ویلي چې پاکستان له افغانستان سره په یو نا اعلان شوي جنګ کې دی او زه خبرونو تفصیل د پاکستان د مذهبي امور وزارت په خپل ویب پاڼه ورکړي چې د مینا په پیخه کې د مړو شو پاکستاني شمیر تل لسته رسیدلی او شل جوبل دي بلکې د سعودي عرب چارواکي وایي د وروستي ټیل ماټیل په پیخه کې د وژل شو کسانو په رسمي شمیره کې 250 نور مړي هم ورزیات شول له دې سره د مړو شمیر 298 د ټپیانو 904 دیشته پورته شو تیر ورځ د پاکستان د حج محکمې مشر سنیو ته ویلي چې د مینا په پیخه کې د 300 نه زیات پاکستان بے درکه شوې دي د تیر زیارت په ورځ د حج په مراسمو کې د شیطان د وشتلو پر مهال د خلکو ټیل ماټیل پیل شو چې د ګڼو کسانو د مرګ جوبلې سبب شو بلخوا د سعودي عرب مهم مذهبي مشر شیخ عبدالعزیز شیخ ویل دغه دردناکه پیښه د انسان له وسه وتلې وه د سعودي بادشاه د خونړۍ پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی د یو بل خبر له مخې د ایران ولسمشر حسن روحانی غوښتنه کړې چې په سعودي عرب کې د حج پر مهال د ټیل ماټیل د هغه خونړۍ پیښې پلټنې دي وشي چې پکې په سلګونو کسان وژل شوي او څه باندې 900 جوبل شوي دي حسن روحانی دغه مطالبه پرون په نیویارک کې د نړیوالو پرمختیایي اهدافو پر موضوع د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې د خپلې وینا پر مهال وکړه د پاکستان وزیر اعظم د امریکا په نیویارک ښار کې د نړۍ له بېلابېلو مشرانو سره لیدلی او په دوه اړخیزو معاملاتو او په خاص توګه د افغانستان د سولې په پروسه یې ورسره خبرې کړې دي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر آزاد احمد چودري پرون په نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال خبریالانو ته ویل چې وزیر اعظم د خپلې جرمني سیالې انجلا مرکل سره د خپلې جرمنی سیال انجلا مرکل په ګډون نورو مشرانو سره د سیمې په امنیت او په ځانګړې توګه د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه خبرې وکړي چودري زیاته کړه چې پاکستان د سولې پروسه کې خپل رول لوبولو ته چمتو دی
مونږ دا ویلي چې کله هم افغان دولت او نورې افغان ډلې د سولې د مذاکراتو لپاره چمتووالی وښیي نو پاکستان هم په دې کې مثبت رول ادا کولو ته
دا براسې حال کې دا چې د پاکستان وزیر اعظم د ملګرو ملتونو په عمومي سملې کې د ګډون لپاره امریکا ته د جمعې پورې استللې دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره په یو نه اعلان شوي جنگ کې دی ولسمشر غنی پرون دارک په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال پاکستان ته په اشاره وویل چې سوله د افغانستان حق ده د ټینګښت لپاره یې چا ته زارۍ نه کوي
یو نفر را باندې چې د حق انساني د قضاوت انساني موږ نسي ملامت ولای چې د سولې لپاره پاکستان سره لوی کومونه واخیسته حداقل 14 کال کېږي چې پاکستان په یو نه اعلان سوي جنگ کې افغانستان سره او موږ د دې جنگ ختم وړو نه یې د دې لپاره چې زارۍ کوو نه نوت کوو دا یې موږ د ولس حق ده
یاره به چې سورج وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلو چې دوی هڅه کوي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي چې په نتیجه کې به یې د افغانستان او پاکستان اړیکې بیا ښې شي پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د سیاحت او تعلیم په څانګو کې د بهتري راوستو هوډ څرګند کړی د پاکستان سرکړې وایي وزیر اعظم نواز شریف پرون په نیویارک کې د بل اینڈ ملینڈا گیټس فاونډیشن له مشر بل گیټس سره په ملاقات کې د تعلیم او سیاحت په څانګو کې د پاکستان په هلو ځلو هم خبرې وکړې وزیر اعظم ویلي چې له هیواده د پولیو مرض د ختمولو په لړ کې دوی ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي د زیاته کړه چې تېر کال پاکستان کې د 325 پولیو کیسونو په پرتله سږ کال یوازې 22 کیسونه مخې ته راغلي دي وزیر اعظم د پاکستان د ټولیزو څانګو په پرمختګ کې د بل اینډ ملینډا ګیټس فاونډیشن د همکاري هم مننه وکړه. بل ګیټس د پولیو مرض د له منځه وړلو لړکې د پاکستان د کوششونو ستاینه کړې. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یوه ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره دغه ریاست یوې سرچینې تېر ورځ د نوم نه اخیستلو او غږ نه خپرولو په شرط د مشالې د ازادۍ څانګې ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 15 ولایتونو کې نفوذ کړی او پلویان یې په زیاتېدو دي. د امریکا د بونو سره وزیر جان کیری له خپل رنی سیال محمد جواز ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې وکتل. د کیری له خوا دا یو هڅه ده چې په شام او یمن کې د روان بحران په اړه خبرې پیل شي. کیری پرون وویل دی د نړۍ له هغو مشرانو سره چې دا اونۍ د ملګرو ملتونو غونډې ته راځي نظر شریکوي او دا ګڼو هیوادونو ته یوه لویه موقع ده چې د منځني ختیځ د ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. د زیاته کړه باید چې دوی په شام او یمن کې د سولې لارې چارې ومومي. د عراق پوځ د روس، ایران او شام له پوځونو سره همکاري کوي سو د اسلامي دولت وسلوال ډلې د ګواښ مخه ونیسي. دا خبره د عراقي پوځ د ګډ عملیاتو کمانډ پرون په یو بیان کې وکړه. په دې بیان کې ویل شوي چې دا موافقه له روسیې څخه له دای سره د زرګونو ترګرو د یوځای کېدو په وړاندې د ماسکو د اندېښنې له زیاتېدو وروسته وشوه. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي په امریکا کې د بیلابیلو هیوادونو میش خلک باید د سختو له کبله مایوس نه شي او د امریکا ذمهوار وګړي اوسي. پرون په نیویارک کې فرانسیس د مذهبي ازادۍ او مهاجرت په اړه نږدې 26,000 کسانو ته وینا وکړه. نوموړی وایي غټو ښارونو هم د هغو خلکو مخونه پټ ساتلي کوم چې دې ښارونو وګړي نه ښکاري یا د دویمې درجې وګړي ګڼل کېږي. په غټو ښارونو کې د ټرافیک په شور او تیز رفتاره بدلون کې ډېر مخونه بغیر له نوټس کولو یا یادولو تیر شو، ځکه چې داسې فکر کېږي چې ګیرې دغه خلک په دې ښارونو کې د اوسېدو حق نه لري. دوی کې بهرنیان ماشومان دي چې سکولونو ته نه ځي، د میډیکل انشورنس او کورونو څخه بې برخې دي او هرکل شوي د زیات عمر کسان دي. د پر امریکا همیشتو مهاجرو غږ وکړ چې پر خپلو ثقافتي ورثو فخر وکړي او هیڅکله پر خپلو دودونو ونه شرمیږي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار اسرار عالم مومند وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د مینا په پیښه کې د ځینې پاکستانی حجیانو د مړینې راپورونه دي. اخوا د مذهبي چارو افغان وزیر د افغان حجیانو په اړه وایي
هغه کسان چې په لومړۍ ورځو کې ورک شوی و د مفقودینو په لیست کې وو اکثر پیدا شو او اوس زموږ اټکل دا ده چې په دغه حادثه کې ډیر کم افغانان وي.
د پښتنو مېرمنو اختر څنګه تیریږي؟
هغه اختر چې کومې درې ورځې زموږ چټي نو هغه هم ټول ورځ چې دی نو 24 hours زموږ ډیوټي ولګي نو بس کوکینګ او د میلمنو تیاری. او
په خیبر قبایلی سیمه کې ولس د لوبو یو سټیډیم غواړي.
شاکس کې خو د یو سټیډیم اعلان کړی و چې په هغه باندې ډېر غټ لاګت راتلو، یعنی مطلب ډېره غټه منظوري ورته کړې وه، هغه کینسل شو. هغه خبره
ادبي خبرونه د باختر ستوري با باز محمد عابد سراوري د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو تر ماخام تر 6 بجو پورې نه خپنه غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلې او هم اوریدلای شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي د مینا په پیخه کې د وجل شوی حجانو شمیره 300 تر رسیدلې. د دې تر څنګ 300 پاکستانی حجیان تر اوسه لا درک دي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان نور تفصیل لکه.
د پاکستان د مذهبي امورو وزارت په وینا چې د مینا په پیخه کې د مړو شوو پاکستاني حاجیانو شمیر 300 ته رسیدلی دی. د پاکستان د مذهبي امورو وزارت لخوا جاري شوی خبر پاڼې په وینا چې د مړو شوو حاجیانو تعلق پنجاب، سند، بلوچستان، خیبر پختونخوا او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر سره دی. د دې ترڅنګ د 300 زیات پاکستاني حاجیان تر دې دمه بې درک دي او خپل خپلوان یې له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی لټون کار دې تیز کړي شي. همدې لړکی سعودي عرب ته د حج لپاره تللی. د عمران ګل پلار حاج وحید ګل مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
بعد اوس نمبر بند رہی سر جی میں نہ تھا اور لگا بسال لوا رفات لذیذ بلکہ پالاپات پا عرض بانے ما سر اتار خبر ہوئی تھی کہ ابو جیزا انشاءاللہ عرفات تروانی ما امزل تقریباً لس میں ٹکم بطبع جیزی نال تکی لس میں ٹکم شپک گئی را ما سحار مینا روز کے ما دا تیلیفون ہوگا در خبزان مون سر رہی تھی را خدای مزا مردے یا زخمی دے یا
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د پاکستان د خارجه چارو دفتر او د حج د محکمې مشر ته هدایت کړی دی چې پاکستانی حاجیانو د لټون لپاره د خپل کوششونه دوه چنده کړي. تیره ورځ د پاکستان د حج د محکمې مشر ابو عاکف فیناوا چې پاکستانی چارواکو ته مردخانو پور رسایی ورکړې شوې ده او د پاکستان ډاکټران هلته موجود دي او په مردخانو کې موجود د جسدونو معلومات ترلاسه کوي. د په وینا چې بې درکه شوې شپږ اتیا حاجیانو سره رابطه هم شوې ده. د سعودي عرب د صحت د محکمې وینا دا چې د مینا په حادثه کې د مړه شوو د جوبل شوو شمیر هم زیات شوی دی. د مړه شوو شمیر 1,100 او د جوبل شوو شمیر 940 ته رسیدلی دی. د فکر ده دا حادثه هغه وخت وشوه چې یو شمیر حج کوونکو د رمی یا شیطان د ویشتلو مراسم ترسره کول.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. تیر اونۍ د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له کبله د وروستو معلوماتو له مخې 1,900 حاجیان مړه شوي او 940 تنه نور ټپیان شوي. اټکل کیږي چې په مړو او ټپیانو کې افغان حاجیان هم شامل وي. لا هم 15 افغان حاجیان چې د یوې کورنۍ غړي دي لادره کړي. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر ښاغلي فیض محمد عثماني سره د مرکې په پیل کې زموږ همکار صالح محمد صالح ته وویل د دوی پلټنې روانې دي.
د سلور سوا کسانو لستونه او عکسونه پرون خپور شو. زموږ همکاران لال الته د یو څو کسانو سره چې خپلوان ورک سوی وو دوی پلټنه وکړل، اما په دغه سلور سوا لست کې هغوی حاجی پکې شامل نه وو. دومره معلومات په دقیقه توګه زه ویلی شم چې تر اوسه 15 کسان د فاریاب د ولایت څخه کورنۍ هم خبر دي. دغه جمله مې ځکه وویل چې نور ورختا نه سي. 15 کسان چې تقریبا ټول د یوه کورنۍ حاجیان دي، یعنی یو بل سره خپل ګلوی لري، نور موږ داسې خاص شکایت او مفقودی نه لرو. هغه کسان چې په لومړۍ ورځو کې ورک سوی وو د مفقودینو په لیست کې وو اکثر پیدا سو، او اوس زموږ اټکل دا ده چې په دغه حادثه کې ډیر کم افغانان وي، او هغه حاجیان چې په متفرقه شکل داسې بیل بیل په خپل غوښتنه هلته تلی وي، له هغه لیار نه استفاده کړی وي، هغه حاجیان شته دي. موږ بیا هم قطعي توګه نه شو ویلی چې هیڅ افغان پکې نشته، او تعداد ډیر کم به وي. او څو ساعت وروسته نور لستونه هم کېدی شي زموږ لاسته راسي، او بیا دقیقه شمیره تاسو ته ویلی شو.
بله وزیر صاحب،
مراسم
بله وزیر صاحب، د نورو هیوادونو لخوا پیشنهادونه سوي دي چې د دوی هغه اجان چې تر دې حادثه وروسته لادره کړي یا هم مړ دي یا هم ټپیان دي، چې د سعودي عربستان د دوی په مندلو کې همکاري وکړي. تاسو دغه سی وغښتنه کړي د سعودي عربستان له حکومت څخه؟
موږ نه تنها غښتنه وکړي ده، بلکې عملا زموږ همکاران د مفقودینو د کمیټې غلي او د صحي د کمیټې همکاران او زموږ سیمه ییز مترجمین ټول په شفاخانو کې دي. یو مشهور او خاص ځای ده چې د مړ هلته انتقال کیږي. عمل ته وو لپیخې د دغه پیخې منځته راتلونه وروسته تر اوسه پورې عمل ته دي. نه تنها دغه غوښتنه موږ کلی موده، بلکې عملا موږ هم تعقیب او اما د عربستان اصول داسې ده چې دغه معلومات هر چا ته نه ورکوي. بهرنۍ مترجمین او کارمندان ته هم نه ورکول کیږي، حتی داخلي مسؤولینو ته هم تر اوسه کوم خاص معلومات ورکول سوی نه ده.
ساش کل څه ستونزې وي د حج په مراسمو کې؟ نورو کلونو کې به کله شکایتونه کېدل چې په کافي اندازه ښوونکي نسته، یا به هم شکایتونه کېدل چې ترجمانان نسته. ساش کل چې تاسو همالته حضور درلود، عمده ستونزې څه وي د افغان حاجیانو؟
خوشبختانه خبر داوی چې دغه ښه خبر په خپل حاجیانو نه موږ واورو. داسې خاص شکایت موږ نه لرل. هر چیرته چې زه تلم هلته حاجیان خوشحال وو او مننه یې کول. داسې واله مشکلات په لومړۍ ورځو کې وو چې د دودۍ نه شکایت وو. هغه هم زموږ لومړی کار وو، د لومړۍ تجربه زموږ وو، او بیا د کلتور بیلوالی وو چې دوی مثلا ورجې د عربان لږ سخت پخوي، موږ خولی نه سو. اما دغه مشکلات رو رو حل سو الحمدلله.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي صلح د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې چاته زاری نه کوي. نوموړي پرون په کابل کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال وویل چې د سولې لپاره یې د سیمې او نړۍ په کچه ډېر کارونه وکړل او اوس نړیواله ټولنه د افغانستان په رښتینې دریځ قانع شوې ده. په دې هکله تفصیل د کابل نه زموږ خبریال قسیم سلامل راکوي.
سره له دې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د حکومت د وسلوالو مخالفینو وروستی دریځ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو کړکیچنو اړیکو ظاهرا د دې بهیر په وړاندې تازه خنډونه رامنځته کړل، خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې دروازه د هر چا پر مخ خلاصه ده او ټول باید په دغه بهیر کې برخه واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ د بېلابېلو ولایتي شوراګانو استازو ته د ارګ په معنی کې وینا کوله ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګېدو لپاره باید زمینه برابره سي. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې پاکستان ته په اشاره سره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره به چاته زاری ونه کړي.
یو نفر رابطه چې د حق انساني د قضاوت انساني مبنسی ملامت بوله چې د سولې د پاره پاکستان سره لوی کومونه واخیستو. حداقل 14 کاله کېږي چې پاکستان په یو نه اعلان سوي جنگ کې افغانستان سره، او موږ د دې جنگ ختم وړو نه یې دې دپاره چې زارۍ کوو ننواد کوو، دا موږ د ولس حق ده.
ولسمشر د خپل خبرو په دوام ویل چې شاوبد تروریزم نهسته، بلکې تروریزم یې د ټولې سیمې لپاره یو سرطان وباله او په وړاندې یې د مبارزې لپاره پر ګډ کار ټینګار وکړ. ښاغلی غنی ویل چې د دولت او ولس ترمنځ واټن تل د افغانستان لپاره بحران رامنځته کړی او زیاته کړی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ټول ولسونه کار وکړي. د ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره حکومت د سیمې او نړۍ په کچه زیات کارونه کړي او نړۍ اوس د افغانستان په رښتینولۍ قناعت کړی دی.
ما خپل آخري کوښښونه د منطقې په سطحه وکړل، د نړۍ په سطحه وکړل، نه د افغانستان په برحق موقف باندې ټوله دنیا راسره پالې دا م ترلاسه کړل. 12 میاشتې مخکې دنیا راسره نه وه، په شک کې وه، اعتبار یې نه درلوده، مګر نن موږ خپل موقف دنیا سره ټینګ کړل.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې هغه وخت د سولې راتګ امکان لري چې اشغال پای ته ورسیږي. هغه په دې پیغام کې د نور مسایلو ترڅنګ ویلي که افغان حکومت غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه سي، نو له بهرنیانو سره دې هر ډول امنیتي سند لغوه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د غرض د افغانستان د قومونو د سراسري شورا له غړو سره په یو جلا لیدنه کې وویل چې سږ کال د افغانستان د بقا لپاره تر ټولو سخت کال دی او افغان ځواکونه د بقا له یوې سختې ازموینې په بریالیتوب سره وتلې دي، خو ده ویل چې د راتلونکي لپاره د هر ډول ستونزو سره د مبارزې چمتووالی سته. په همدې حال کې د لوی کندهار د ولسي شورا غړي محمد ایوب رفیقي له ولسمشر سره د لیدو پر مهال دا مهم وبلله چې د سولې لپاره باید ټول ولس د کلي او بانډو او جماعتونو په کچه تبلیغ وکړي.
سوله د افغانستان د خلکو خصوصا د جنوب غرب غوځي خصوصا د لوی کندهار د خلکو یو خاصه غوښتنه او ستاسو دا پیغام چې مو ورسته ورکړی وي چې سوله د مسجد څخه د ولسو څخه د لاندې څخه باید راشي، د دې موږ تمجید کوو، د دې هرکلی کوو او د دې وشاته ولاړ.
له دې سره سره افغان حکومت په نړیواله سطح هم هڅې پیل کړې څو پر پاکستان چې افغانستان د طالبانو خوندي ځاله بولي د نړۍ لخوا فشار راسي او د هیواد د سولې د ټینګښت لپاره له افغانستان سره صادقانه همکاري ته وهڅول سي. د همدې نړیوالو هڅو په دوام د افغانستان د حکومت یو چارواکي ویل و چې د پاکستان د مداخلو او د افغانستان د وسلوالو مخالفینو څخه د دغه هیواد د ملاتړ په اړه به د حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې هم شکایت وکړي، خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر شته اختلافاتو ته په کتو داسې معلومیږي چې دا ډله به له افغان حکومت سره د سولې دویم پړاو خبرو ته ژر چمتو نسي.
تاسو مشال ریډیو د غوږی او په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان امنیتي ادارو د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي د دغه هیواد په 25 ولایتونو کې اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله شتون لري. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو خلاف جنگ لپاره یو ځانګړی کاري ډله جوړه کړې ده. په دې نور حال د صالح محمد صالح په دې راپور کې اورو.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یوه ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره د دغه ریاست یوې سرچینې د نوم نه اخیستلو او ژغ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 15 ولایتونو کې نفوذ کړی او پلویان یې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې راپور وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې له داعش ډلې سره خواخوږي لري. راپور د ملګرو ملتونو د څیړونکو یوې ډلې برابر کړی چې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت څیړنه کوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوالو طالبانو په قومندانانو کې چې کله اختلاف راځي ناراض قومندانان خپل سپین بیرغ په تور بیرغ اړوي او په دې توګه د غچ اخیستنې هڅه کوي. حال دا چې د عراق او سوریې له داعشیانو سره به اړیکې نه لري. ځینې کارپوهان هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا شک څرګندوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگټن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي فکر نه کوي چې د داعش ډلې په څیر نورې ډلې ټپلې دي د افغان دولت بقا ته کوم لوی ګواښ پیښ کړي.
دا چې حکومت په ټولو ځای باندې کنټرول نه لري، په ځینو ځای کې دغسې ډلې ټپلې راپورته کېږي، یا د طالبان له بدنې جلا کېږي یا نورې ډلې ټپلې دي چې راخوځېږي د دې لپاره چې ځان ته نوي مشروعیت پیدا کړي یا په نورو لویو ډلو باندې ځان وتړي او په نتیجه کې منابع ترلاسه کړي او یا د دې نه استفاده وکړي د قدرت ترلاسه کولو لپاره. مګر مهمه خبره دا ده چې دغه ډلې تر اوسه پورې دې قدرت نه لري او نه داسې کوم اضافي قدرت دی دا
د افغانستان د ملي امنیت سرچینه وایي دوی د یوې منظمې ستراتیژۍ له مخې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې څو لوی پوځي عملیات کړي چې بریالي وه. د سرچینې په حواله په وروستیو کې په هلمند او ننګرهار کې د داعش ډلې څو مهم قمندانان او مشران وژل سوي چې له دې سره دغه ډله ډېره کمزورې سوې ده.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې د اختر چوچانې خوب اوسم ویستاسو او د اختر په مناسبت سره زموږ همکار غلام غوس دا راپور را لېږلې چې کمی کارکونکي مېرمنې دي چې کمی نوکریانې کوي د هغوی اختر څنګه تیریږي. نو هغوی وایي چې ټول وخت د مېلمنو په خیال ساتلو او د پخلي په ځای کې تیریږي او په اختر کې د هغوی کارونه دومره سیوا شي چې دا ورته نه محسوسېږي چې ګنې د هغوی چوټیانې دي. کارکوونکي مېرمنې وایي د هغوی زیات وخت د پخلي په ځایونو کې تیریږي او د بهر وتلو او سیل کولو فرصت ورته ډېر په ګرانه ملاویږي. غلام غوس په دغو کیسو سره خبرې کړي او دا راپور را لېږلې.
د لړکی په پیښور کې د مدني ټولنو سره یوې کارکونکې سایما غزل مشال ریډیو ته وویل چې د اختر پر مهال د میرمنو زیات وخت د میلمنو په خیال ساتلو مصرف کیږي او دوی ته د کور نه د بهر وتلو او سیل کولو لپاره ډیر په ګرانه فرصت میلاویږي.
اختر کې خوسنګ چې تاسو په زمون پښتون کلچر حجره میلمانه په کور کې میلمانه بهر میلمانه نو بس شپه ورځ لکه هغه اختر چې کومې درې ورځې زمون چټی نو هغه ټول ورځ چې دینو مې 24 اورز زموږ ډیوټي ولګي نو بس کوکینګ او د ملمنو تیاری او دا او خپل خپلوانو کر مشران لتل او اختر مبارکي ور کول بس ډیره زیات بیزی په ماخام کې چې تا والد صاحب سره یا رونو سره مشرانو سره غی ته ریکوست کوو فالوزه والو دې لاړ شو نور خدا سه خاص چکر ټایم نه روزي.
او د مردان یو بل کارکونکي میرمن رابی علي وایي چې د اختر دوه درې ورځې رخصتیانی ټولي د کور په کارونو کې تیری شي او د اختر وروسته هغوی بیا خپل کار روزګار ته دوام ورکوي او د آرام کولو هیڅ فرصت ورته نه میلاویږي.
بس دو درې ورځې خو تاسو ته پته ده چې کوم ځای کې مونږ د پښتونولي او د پښتون معاشره ذکر کوو نو بس ټوله ورځ میلمانه وي او د هغې د پاره اخلی پخلی کوو کور کې مساروي دي ځکه زمیندار مو ده نو بس د هغې کارونو کې تیریږي او بس ورځ دوه درې ورځې سر وځي تیرې شي بیا آفس ته ځو.
او د عورت فاونډیشن سره کارکوونکي سایما منیر بیبي وایي د اختر په کارونو کې دومره ستړي شي چې بیا د اختر وروسته خپل کار روزګار ته ځي نو داسې ورته محسوسېږي چې ګنې د هغوی چوټي ده.
دا دفتر کې چې موږ ټایم تیرو دا د 8 غنټو ټایم خدا کور کې دا د اختر ټایم چې دا د 18 غنټو ټایم دا زموږ د 18 غنټو ورکینګ ډے پ پوه شو نو زه خو د اختر نو نامې ته ډېر یارېږم، ما ته پته دونه کار دی دونه کار دی چې د څه حد نشته، اٹھاره اٹھاره گھنٹو ڈیوٹی دا اور درې روزې همدغسې وایي مېلمانه دي او خلک دي راځي زی راځي زی راځي، نو بس هغه خودونه مصروفې دي چې څلورم ورځ باندې دفتر ته ځو، دفتر ته چې کله ځو نو بیا موږ ته ښکاري چې نن زموږ چوټي ده.
سایما منیر زیاتوی چې هم دغه حال د سړو هم وي، خو د ښځو زیات وخت د پخلی په ځای کې تیریږي او نارینه په دیرو او حجرو کې د میلمنو په خیال ساتلو بوخ وي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
د باختر ستوري ادبی خپرونه بعد د روانې خپرونې په وروستۍ نیمه کې اوري. اوس ورجو خیبر قبایلی سیمه ته. د خیبر قبایلی سیمه په لوړګي د خخیلو کې د اختر د لوبو د میلې په محل ځایي لوبغاړو د لوبو اسوسییشن مشرانو شکایت کوي چې دلته د بیلابیلو لوبو یو شمیر بین الاقوامي لوبغاړي شته، خو د لوبو د میدانونو یا سټیډیم نه محروم دي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسی په لوړګي زخخیلو کونج سیمه کې د فوټبال د سیالیو په محل ځایي لوبغاړو او د لوبو اسوسییشن مشرانو د حکومت غوښتنه وکړه چې دلته دې د لوبو میدانونه یا سټیډیم جوړ کړل شي. دوی وویل چې په دې سیمه کې د بیلابیلو لوبو بین الاقوامي لوبغاړي شته، خو تر اوسه د لوبو یو سم میدان نه بې برخې دي. دوی وویل چې حکومت دوه کاله وړاندې د شاکس بین الاقوامی لوبو میدان جوړولو اعلان کړی وو، خو تر اوسه پرې کار شروع نه شو. په دې حکله د فوټبال یو لوبغاړي انور علی پردي مشال ریډیو ته وویل،
شاکس کې خو د یو سټیډیم اعلان کړی وو چې په هغه باندې ډېر غټ لاګت راتلو، یعنې مطلب ډېره غټه منظوري ورته کړې وه، هغه خو کینسل شو. هغه خبره اوس ګورنمنت له دا په کار دي چې هغه کینسل شوه، نو داسې علاقایي سطح باندې واړه واړه ګراونډونه موږ ته جوړ کړي، دا خلک سپورټس نه لږ خوند واخلي، ګراؤنډ چې جوړ شي دا خلق پلگ امن طرف تراشی، دغه ډیر غړ غړ خلک کم تلی مخ کې یا سر ته تلې عارف مسی ته تلې مستقیم شنواره ته تلې، داسې نور ډیر ډیر کلاړیان ته تلی.
او د خیبر د لوبو یو اسوسییشن مشر اکراج وویل چې دلته ورسره د لوبو د میدان جوړولو وعده شوی وي، خو هغه چا پوره نه کړی.
اوس دلته شجی ګل او ایم این ایچ کوم د سینیټر تاج محمد چې دغه کوششونه شروع کړي چې دلته به یو سټیډیم له جوړو، خو سټیډیم نشته. نو مونږ ایم این ایچ صاحب نه دا غو چې یاره مطلب کاغذ سټیډیم نشي جوړلای، نو مهرباني وکړه چې مونږ لا پکې کار وکړو چې مونږ وړګي چې په کوم میچ کې وګورځيږي زمکه لا ورسېدلې نه، زمکه سره ټچ شوی نه چې هغه بیا زخمی وي.
کلمو چې د لوبو د میدانونو د جوړولو دغه غوښتنه د خیبر جنسینا د کمی سملې غړي شاجی ګل پردی نماینده ملک ندیم ته وړاندې کړه، نو دوی وویل
موږ د امنیت سره د طرفه چې ګوندی په یو د کمپلیکس منظوري شوی چې هغه کې موږ په کوشش کې لګیا یو زمکه مسالاد، او بل اکثر ملګری دا خبره کی دا خبره هم حق او جایز خبره ده چې کوم انټرنیشنل سټیډیم لپاره 1.2 کروڑ روپے منظوري شوی و، نو که اغا نه جوړیږي یا د زمکه داسې څه مسلې، نو په کار دی چې هغه روپے د مونږ په علاقہ او په حلقہ کې تقسیم شي او واړو واړو ګروندونه پی جوړ شي، نو په دا باندې به د علاقہ علاقې خلکو او ځوان نسل ته ډېر زیاتې فائدې ورسیږي. دا مطالبه کو خپل مینه ته به ان شاء الله دا خبره په نوټس کې ورکو.
د خیبر جنسی د لوبو اسوسییشن مشران وای چې دلته ځوانانو ته د لوبو میدانونه جوړ کړل شي، نو په دوی کې د صلاحیت څه کمی نشته او په یو شمېر لوبو کې مخ په وړاندې تلی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د سندرو امیل.
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 نیټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 3:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته ورګي د 1:30 بجې د خبرونو لنډیز د اسرار عالم مومن داورو.
د پاکستان د مذهبي امور وزارت په خپل ویب پاڼه ورکړی چې د مینا په پیښه کې د مړو شو پاکستاني شمیر 13 رسیدلې او شل جوبل دی. بلخوا د سعودي عرب چارواکي وایي د وروستي ټیل ماټیل په پیښه کې د وجل شو کسانو په رسمي شمیر کې 250 نور مړي هم ورزیات شول. له دې سره د مړو شمیر 1,098 او د ټپیانو 940 دیش ته پورته شو. د پاکستان وزیر اعظم د امریکا په نیویارک ښار کې د نړۍ له بیلابیلو مشرانو سره د افغانستان د سولې پروسه خبرې کړې دي. د پاکستان د بلو چرو د وزارت سکرتر اعزاز مچودی د شنبې په ورځ نیویارک کې خبریالانو ته وویل نواز شریف د خپلې جرمني سیالې انجلا مرکل په ګډون له نورو مشرانو سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه خبرې کړې. چودري زیاته کړې چې پاکستان د سولې پروسه کې خپل رول لوبولو ته چمتو دی. بلخ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو بار بیا ویلی دی چې پاکستان له افغانستان سره په یو نه اعلان شوی جنگ کې دی. ولسمشر غنی پرون دار په ماړی کې یو شمېر ولایتي شوراګانو لاستاو سره د لیدو پر مهال پاکستان ته په اشاره ویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې چا ته زاری نه کوي. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د سیاحت او تعلیم په څانګو کې د بهتری راوستو هوډ څرګند کړی. د پاکستان سرکړې لوی وزیر اعظم نواز شریف پرون په نیویارک کې د بیل اینډ ملینډا ګیټس فاونډیشن له مشر بیل ګیټس سره ملاقات کې ویل چې له هیواد د پولیو مرض د ختمولو په لړ کې دوی ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې. دا براسې حال کې دا چې د پاکستان وزیر اعظم د ملګرو ملتونو په عمومي سمدې کې د ګډون لپاره د جمعې په ورځ امریکا ته تللې. د عراق پوځ د روس، ایران او شام له پوځونو سره همکاري کوي څو د اسلامي دولت او وسلوالې ډلې د ګواښ مخه ونیسي. دا خبره د عراقي پوځ د ګډ عملیاتو کمانډ فروم په یو بیان کې وکړه. او د نړۍ د کتلوکانو مشر پاپ فرانسیس وایي په امریکا کې د بیلابیلو هیوادونو میچ خلک باید د سختۍ او له کبله مایوس نه شي او د امریکا ذمه وګړي وسي.
اسرار عالم مومندمو د خبرونو لنډیز اورېدو. اوس ورزو د زنو نړیوالو مطبوعاتو لیکنې درته اورو. اکانومست لیکي په پاکستان کې یو ځل بیا له ډېر وخت وروسته داسې معلومیږي چې ټولې حکومتي ادارې او پالیسۍ د پوست تر کنټرول لاندې دي. بلخوا وال سټریټ جرنل لیکي د افغانستانه د نړیوالو عسکرو د وتلو سره افغان حکومت د امنیتي مسلو سره مخامخ کېدای شي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
اکانومیست مجله لیکي په پاکستان کې پوځ او میډیا د پوځ د سرلخکر جنرال راحیل شریف هر دوره او هر کار ته لومړنی ترجیح ورکوي. که مطبوعاتو ته وکتل شي نو لومړنی عکس په کې د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف په نظر راځي، کله یې پوځي یونیفارم اچولی وي او کله په ساده کپړو کې. اکانومیست مجله لیکي کله چې د 2014 کال په عامو انتخاباتو کې نواز شریف ته دغه هیواد وزیر اعظم جوړ شو نو داسې معلومېده چې په پاکستان کې به اوس جمهوریت او جمهوري ادارې مضبوط شي او د هیواد مهمې فیصلې به ولسی جمهوري حکومت کوي. خو د وروستیو حالاتو داسې معلومیږي چې پوځ یو وار بیا په پاکستان کې په هر څه کنټرول ترلاسه کړی دی. د نوړاندې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف په دور کې داسې ویل کېده چې د هغه د پالیسیو له وجې پوځ ډېر نقصان رسېدلی او حتی پوځیانو ته دا ویل شوي وو چې کله دوی په ډیوټي نه وي نو باید ساده کپړې واچوي. خو اوس یو ځل بیا په پاکستان کې د پوځ د پیژنګلو د ښه کېدو لپاره کار پیل شوی دی. اکانومیست لیکي د پوځ د مطبوعاتو څنګه جنرال راحیل شریف د یو ستوري غونډې وړاندې کوي. میډیا هم د جنرال راحیل هر دورې ته خاص ځای ورکوي، د هغه عکسونه خپروي. مجله لیکي په دې ټولو حالاتو کې سیاسي او حکومتي مشران یو ځل بیا ورستو تللي او داسې معلومیږي لکه چې ډېره موده پس یو ځل بیا په پاکستان کې د پوځي او ولسي حکومت او سیاسي مشرانو ترمنځ یوه خاموشه جګړه شروع شوې ده. په لومړیو ورځو کې داسې تمه کېده چې وزیر اعظم نواز شریف به د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کنټرول ولري، که څه هم په وسط پاکستان په دفاع او بهرنۍ پالیسۍ دا وخت سخت کنټرول لري. خو ځینې خلک داسې فکر هم کوي چې کېدای شي مارشل لا هم ولګي. بلخوا ورسپانه واسټي جرنال لیکي په افغانستان کې ځینې پوځي چارواکي داسې فکر کوي کچېرې د افغانستان نړیوال عسکر وزي نو دغه افغان حکومت سختو امنیتي مسلو سره مخامخ کولی شي. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو عسکرو مشر جنرال جان کیمبل پینټاګان او په افغانستان کې موجودو نړیوالو هیوادونو ته 15 داسې وړاندیزونه ورکړي دي چې پکې دا ویل شوي دي چې څنګه دوی په دغه هیواد کې داسې نورې لارې استعمالولی شي چې تر مخه ترې په افغانستان کې امن او ثبات پر ځای شي. په دغه وړاندیزونو کې یو دا هم دی چې باید دغلته د امریکایي عسکرو شمېره 10,000 وي او له وخت سره سره دغه 8,000 ته راکم شي او د 2018 کال تر پای پورې په دغه شمېره کې نور کمی وشي. جنرال کیمبل وایي کچېرې دوی د نړیوالو عسکرو په شمېره کې یو دم زیات کمی راولي نو دغه به افغان حکومت له امنیتي مسلو سره مخامخ کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
یو نړیوالې موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د شام او یمن د بحران په اړه په خپلو کې خبرې کړې دي. جان کیری او محمد جواد ظریف پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ملاقات وکړ او په یاد موضوع یې نظرونه شریک کړل. په دې حکله د مشال ریډیو د مرکزي څانګې راپور درته صالح محمد صالح وړاندې کوي.
لویدیز چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری غواړي په سوریه کې د بحران د سیاسي حل لپاره یو نوی پیشنهاد وړاندې کړي. د امریکا متحده ایالاتو نوی پیشنهاد چې امریکایي چارواکي ورباندې ټینګار کوي لا په لومړیو مراحلو کې دی. ویل کیږي دغه پیشنهاد شایي روسیه چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد عمده متحده ده له نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان، ترکیه او قطر سره جرګه کړي. دغه درې هیوادونه د سوریې د حکومت د مخالف لوري یا اپوزیسیون ملاتړ کوي. شغلی کیری پرون ویل دوی د نړۍ له هغو مشرانو سره چې دا اونۍ د ملګرو ملتونو مقر ته راځي نظر شریکوي او دا ګڼو هیوادونو ته یو لوی فرصت دی چې د منځني ختیځ د ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. دوی ویل موږ دې ته اړتیا لرو چې په سوریه او یمن کې د سولې لارې چارې ومومو. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل له جان کیری سره د خبرو عمده تمرکز د اټومي مسلې په اړه پر هغه موافقه و چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوې ده. د موافقې له مخې به ایران خپل لنجمن اټومي پروګرام محدودوي، په بدل کې به له دغه هیواده لګیدلي نړیوال بندیزونه په تدریجي ډول لرې شي. د ایران یو عالی رتبه چارواکي وویل تهران په پام کې لري له واشنگټن سره د سوریې پر بحران خبرې وکړي. دغه ایرانی چارواکي چې له رویټرز اژانس سره خبرې کولې وویل ایران د سیمې د امن او سولې په ټینګښت کې مهم نقش لري. د ده په خبره د سوریې او یمن د بحران د حل او نورو مسایلو په اړه به دوی په خپلو کې نظرونه تبادله کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون د ایران له ولسمشر حسن روحاني څخه غوښتنه وکړه چې د سیمې په ځانګړې توګه سوریې او یمن د لانجې له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي. د سوریې د 4.5 کلنې جګړې له کبله څه باندې 2,40,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور کسان له دغه هیواده وتلو ته اړ شوي دي. بلخوا په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د شیعه حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ملاتړو پر ضد پوځي عملیات روان دي. ملګري ملتونه وایي د یمن په ناکراریو کې تر اوسه 2,000 ملکیان وژل شوي دي.
هم په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د اختر پر مهال د خو تدابیرو د ملي اردو د اغیزناکو عملیاتو له کبله وسلوال په دې نه دي توانېدلي چې لوی بریدونه وکړي. دا خبره د افغانستان د ملي دفاع وزارت د عملیاتو مشر جنرال افضل امان بیگا مشال لیډیو ته وکړه. فرشته جلال زئی په دې اړه نور حال وړاندې کوي.
زموږ په عملیاتي پلانونو کې د اختر راتګ کوم اغېز نه لري. موږ خوشحاله یو چې د ملي اردو عسکر وتوانېدل چې د اختر د ورځو شامنیت ونیسي. موږ په دښمنانو پسې یو او ترورستي فعالیتونه خنثی کوو. ښاغلی امان زیاته کړه چې په تېرو څو ورځو کې د ننګرهار په کوټ او دیبالا ولسوالیو کې پوځي عملیات جاري ساتلي دي او د پوینا ملي اردو د هلمند په موساقله او کجکي ولسوالیو کې هم په پوځي عملیاتو لګیا دی. خو د افغانستان د امنیتي ځواکونو قابلیت او دا چې په یوازیتوب تر کومه حده د امنیت ټینګولو توان لري ګڼې پوښتنې پیدا کړې دي. د رپورټونو په حواله په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو فعالیت او د دې هیواد امنیت د امریکا پر متحدو ایالاتو فشار راوستی چې د 2014 میلادي کال تر پایه له دې هیواده د ټولو عسکرو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي. رپورټونه وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کمپبل په خپل تازه رپورټ کې د امریکا دفاع وزارت او ناټو ته د هغو خطرونو یادونه کړې چې د افغانستان د ټولو عسکرو د ایستلو پلان یې پیښولی سي. د جان کمپبل په رپورټ کې د عراق تجربې ته اشاره شوې او پکې ویل شوي چې په 2011 میلادي کال کې له عراقه د ټولو امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته زمینه برابره سوه چې په دې هیواد کې ځالې جوړې کړي. که څه هم د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په رسمي ډول په افغانستان کې د خپلو عسکرو د شمیر د پلان په اړه څه نه دي ویلي، خو یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي له وال ستریټ جورنال سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره به ګډ کار ته ادامه ورکړي څو د دې هیواد امنیتي ځواکونه د هغو پرمختګونو د خوندي کولو جوګه سي چې په تېرو 14 کلونو کې په دې هیواد کې شوي دي. د افغانستان حکومت د امریکا او متحدینو د روزنیزو او پوځي مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار کوي، خو وایي چې امنیتي ځواکونه یې د دې توان لري چې د ټول هیواد امنیت په خپله ټینګ کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو د تلفاتو شمیر په وروستیو ورځو کې کم شوی او د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو پر ضد د پرمختګ په حال کې دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او دن کو مشال ریڈیو تا وگ گئی. په دې وروستو کلونو کې د افغانستان په خوست ولایت کې د مصنوعي ګلونو کاروبار ډیر شوی او دا مهال اکثره خلک په ودونو او د خوشحالو په مراسمو کې یو بل ته ګلونه وړي. د دې علاوه دا مهال یو شمیر خلک د کورونو د دیوالونو لپاره ګلونه او د دروازو د ښکلا لپاره هم بیلابیلې مصنوعي ونې اخلي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
یوازې یو لسیزه وړاندې په خوست کې د مصنوعي ګلانو کاروبار ډیر محدود و. په ښار کې 4-5 دوکانونه ول چې ګلان به یې خرڅول. هغه مهال به لږو خلکو ودونو ته ګلان وړل، خو حاجیانو او د دیني مدرسو فارغونو ته د غاړې د پلنو او درنو ګلانو وړل رواج ول. مګر اوس مهال د ګلانو د استفادې ساحه پراخه شوې ده. اوس نه یوازې د خوست ښار په کوڅو کې د ګلانو یو شمیر پلورنځي تر سترګو کېږي، بلکې د ډېری ولسوالیو په ځینو ښارګوټو کې هم د ګلانو پلورنځي شته او خلک ورڅخه ډول ډول ګلان رانیسي. دا چې عموما خلک په کومو مناسبتونو کې ګلان رانیسي، د نظرجان په نوم یو ګل فروش په اړه مشال رادیو ته داسې وایي.
دلته د ودونو لپاره په ګلان شته دي، د لمرایو لپاره شته دي، د خلکو د تبریکۍ لپاره شته، د مدرسو د سیزن لپاره شته دي، پوهنتونونو چې پریښې دغه لپاره شته، د مکتب نه څوک پریښې دغه لپاره شته، څوک مقرر شي نه وایي دغه لپاره ډلۍ شته.
د عتیق رحمان په نوم د ګلانو د یوې عمده پلورنځۍ مالک وایي چې دوی له چین او پاکستانه د مصنوعي ګلانو پرزې راوړي او بیا دلته بسته بندی کوي. دی نه یوازې د خپل کاروبار رضایت لري، بلکې دې ته هم خوښ دی چې یوازې د ګلانو په دسته بندۍ باندې د تر شلو کورنیو پورې واړه زاړه اخته کړي او د هغو هم پرېښه ګزاره روانه ده.
لکه مونږ ټول د چین نه خلاص مال راغواړو، دلته مونږ ټول هر څه خپلی بسته کوو، نو مونږ خپل کاروبار کې ډېر خوښ یو. بل دا چې مونږ ټول د کورونو والا مونږ مصروف کړي دي، داسې وخت چې مونږ سره یو 15-20 دنې کورونه راسره دي چې ټول په دې کې واړه او زاړه مصروف دي.
عتیق رحمان وړاندې وایي چې پخوا ډېرو لږو خلکو ګلان خوښول، خو اوس د ګلانو نه استفاده نږدې د ټولو خلکو په کلتور بدل شوی.
لکه مخکې چې وا په سلو کې لاس پیسه د خلکو به دا ګلان کار کولو، ګلان به خوښول، اوس چې د په سلو کې نه سل پیسه ډېر دا ګلان خوښوي. بل دا چې ورځ په ورځ ټولنه عصري کېږي، ډېر ښایسته ښایسته ګلان خوښوي. اوس لکه ټول خلک داسې شوي دي لکه په خپله د ګلانو کاروباریان.
د فریدالله په نوم یو ځوان چې د مصنوعي ګلانو د پرزو بسته بندي کوي وایي چې
د ویچاټ کې زه د چین سره پلین کې وم، د پاکستان سره بس هلته سمپل جوړه کې ماته په ویچاټ کې اکه سره ورولېږي چې دا څنګه شو بس زه ورته بالکل اوکې دی.
بل خو د نعمت الله حمد په نوم یو ځوان چې د کور د ښکلا لپاره د ګلانو پیرودلو لپاره د ګلانو یو پلورنځي ته راغلی وایي چې
د ګلون مخکې دومره رواج نه و. نن سبا خوست ولایت کې ډېر رواج شوی دی ګلون، خپل ډېر زیه کې ملدل یادې، خو خپل زر ډېر شوق سره لري ګلون سره خپل دمې ذوق ته چی
دی. اتوانی ورده که څه هم د ګلانو د کاروبار پراخېدل د خلکو د کلتور او فرهنګ د لوړېدو نښه بلل کېږي، خو بل لوري ته یو شمېر کتونکي اندېښنه لري چې د افغانستان په شان په ضعیف اقتصاد لرونکي هیواد او مصرفي ټولنه کې په ودونو د ښوونځیو مدرسو او د تحصیلي مؤسسو د زرګونو فارغینو په جشن وارو کې په دې اندازه د بې شمېره ګلانو کارول په پای کې په یوه ټولنیزه ستونزه او یو داسې پیټې بدلیدای شي چې پورته کول به یې د هر چا لپاره پوره نه وي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، پر لنډو څپو 2113، 15,360، 15,360، او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت راغلی د ونی دي خبرونه د باختر ستوري دا ادبی خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمونږه همکار چې خپل هم ډیر خلکوال او شاعر دی باز محمد عابد جوړوي. نو راځي چې د دې اونۍ ادبی خبرونه د باختر ستوري واورو. د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په ننګرهار کې د ورځپانې په اړتیا ریپورت ولرو. بیا به د دانش خپرندوی ټولنې له مشر اسدالله دانش سره د هغه په خپرنیزو هڅو د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به له یوه عمر خوړلي ستار غږونکي سره د زړه خواله ولرو. لومړی ریپورت ترازو. ننګرهار چې په ډیرو تاریخي او ادبي کتابونو کې ورته د علم او فرهنګ زانګو ویل شوی، د تیرو اوږدو کلونو راهیسې نه په دولتي توګه او نه هم په شخصي توګه ورځپاڼه لري. په همدې اړه له څو تنو اهلي نظرو سره غږېدلی یو او ریپورت مو پرې تیار کړی دی. سره له دې چې اوس په افغانستان کې د انټرنیټ له وجې رسنیز فعالیتونه ډیر شوي، په سلګونو سیمه ییزې راډیوګانې فعالې دي، په لسګونو ټلویزیوني چینلونه خپرونې کوي، او په سلګونو چاپي اونیزې او ورځپاڼې هم شته. خو په ننګرهار کې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې نه هم په دولتي کچه او نه په شخصي توګه ورځپاڼه شته دی. په دغه ولایت کې د علم او ادب خاوندان دې تشې ته متوجه شوي او د ورځپاڼې ضرورت یې محسوس کړی دی. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد جانس خان زړن وایي چې په ننګرهار کې یوې نه بلکې څو ورځپاڼو ته اړتیا شته دی.
تاسو باندې دغه برخه د اخبار چې دا تشه ده، نه کوم دولتي اخبار شته دی نه کوم خصوصي اخبار شته دی. نو زمونږ هیله دا ده چې یا په دولتي ساده باندې یا په خصوصي شکل باندې د اخبار چاپولو ته زمینه مساعده کړو. په ننګرهار کې یو نه بلکې څو اخبار چاپ شي. په اقتصادي برخه کې اخبار باید موجود وسی، په تعلیم برخه کې باید موجود وسی، په سیاسي برخه کې باید موجود وسی، د ژوند په مختلفو اړخونو کې اخبار ته اړتیا ده چې باید موږ جدا جدا بیل بیل اخبار ولرو.
استاد محمد داوود وفا وایي چې که په دولتي کچه د ورځپاڼې د جاري کېدو هڅې بې نتیجې دي، په کار ده چې پانګوال په دغه برخه کې پانګونه وکړي.
ننګرهار د علم او ادب د کور په نامه مشهور دی، او په دې منطقه کې ورځپاڼه نشته. زمونږ سوداګر، زمونږ سرمایه داران او پانګه اچونکي زیاتره وخت په ساختماني او تعمیراتي او نورو چارو باندې پانګونه کوي، خو د علم، د ادب، د فرهنګ، د ژورنالیزم په ډګر کې دغه پانګه اچونه ډیره کمزورې ده. نو په کار ده چې د سیمې سوداګر او هغه شخصیتونه چې دا کار یې لوسی پوره وي، په دې باندې پانګه واچي.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور د ریاست په چوکاټ کې د ننګرهار په نوم ورځپاڼه چې په تیرو څو لسیزو کې بلا ناغه هر ورځ چاپېدله، او د دکاندارانو د اتحادیو له لارې به په ټول ښار کې ویشل کېدله، اوس په ونۍ کې یو ځل خپرېږي. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم وایي چې دوی هڅې پیل کړې دي چې په دولتي کچه د ننګرهار ورځپاڼه هر ورځ خپره کړي، خو په خبره یې چې لا یې هڅو ځای نه دی نیولی.
اطلاعات فرهنگ وزارت نم دغه تقاضاګانې په وار وار مونږ په رسمي بڼه په مکتوبي بڼه هم دغه شان چې کله زه تللی یم وزارت ته هر یو نه مونږ په خپل وار وار دا غوښتنه کړې ده، هم په لیکلې بڼه او هم په شفایي. هغوی د بودیجې د کمبود خبره کړې ده، نو هغوی بیا دا وایي چې ننګرهار ولایت خو غني ولایت دی او ډېر امکانات لري او والیان هم امکانات یې زیات دي. که تاسو هغوی سره دا خبره مطرح کړي نو مونږ په دې پکې رد نه لرو. مونږ د مختلفو والیانو نه هم دا تقاضاګانې کړي دي، خو له بله مرغه چې په دې برخه کې مونږ سره نه ولایت مقام همکاري کړې ده او نه اطلاعات فرهنګ وزارت زمونږ دې غوښتنې ته ځواب ویلی دی.
د یادولو ده چې درې کاله وړاندې به هره ورځ له پېښور نه په وحدت او سهار ورځپاڼو سربیره یو شمیر اردو او انګریزي اخبارونه هم ننګرهار ته راتلل او خلکو به په ډېرې علاقمندۍ سره اخیستل او لوستل. خو کله چې افغان حکومت په پاکستاني ورځپاڼو واردولو بندیز ولګولو نو خلک دغې تشې ته متوجه شوي او د ورځپاڼې ضرورت یې محسوس کړی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اسد الله دانش چې د تیرو دوه نیمو لسیزو راهیسې په پېښور کې خپرندویه ټولنه چلوي، تر دې دمه یې په زرګونه عنوانونه پښتو او دری کتابونه خپاره کړي. له نوموړي سره د هغه په خپرنیزو هڅو د مرکې لومړۍ برخې ته مو رابولم.
دا چې تاسو د تیرو شپږیش ویشو کلونو رئیس دغلته په پیښور کې د کتاب د چاپ چارې په مخ وړئ او په زرګونو کتابونه مو د خپلې لوګو لاندې چاپ کړي، یعنی مصرف مو پی خپل کړی دی، که دا راته ووایئ چې نن سبا چې د پښتونخوا په لرو برخاوره باندې د بدامنۍ سپې خورې دي، د کتاب چاپ ته د خلکو تمایل څنګه دی؟
د کتاب مارکیټ سړی ویلی شي چې په دې کال کې ډیر خراب روان دی، ځکه چې افغانستان کې سیاسي ټیکاو نشته، هلته حالات جوړ نه دي، نو دولت په ځای نه دی، وزارتونه او نور ریاستونه په ځای نه دي، نو د دې وجه ده چې هیڅ د کتاب خریداري نه کیږي، ځکه یو خو خلک چې کتاب ګوري هغوی اکثر تنخواه خواره دي چې تنخواګانې بندې دي یا کمې شوي دي یا کارونه خراب شوي دي، نو هغه یو کتاب نه اخلي. بل دولت هم تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم سیستم یا کوم صداغن دی شوی چې کتابونه واخلي، په ډېر تعداد کې عامه کتابتونونه جوړ کړي او داسې نور.
تاسو د افغانستان حالت د کتاب کمزوري بازار سره یاد کړو، آیا ستاسو ډېر کتابونه په افغانستان کې پلورل کیږي؟
او زمونږ مارکیټ افغانستان دی، زمونږ خو په پېښور کې صرف ځینې کتابونه چاپول، اوس زمونږ د چاپ لړۍ هم ډېره په افغانستان کې ده چې مونږ هلته ډېر کار کوو، مطبعه هلته ده، کتابونه هلته چاپو. دلته یو څه داسې کتابونه دي چې هغه مثلا ډکشنریانې هلته مونږ تر اوسه پورې نه یو کامیاب شوي چې هغې ته هغه انډیکس ورکړی شو په افغانستان کې، هغه هلته چاپ کړو. یا مثلا دا ځینې نور داسې کتابونه دي چې هغه هلته ستونزې لري، څه تخنیکي مسلې دي چې هلته نه شي کېدی، مونږ یې په پېښور کې چاپو. لوی مارکیټ زمونږ افغانستان.
او دلته په لره پښتونخوا کې د کتاب اغوستونکي شته؟
لره پښتونخوا کې بازار هغه څه نه دی لکه څنګه چې مخکې فکر کېده. پښتانه لره او بر دواړه ډېر نږدې اقتصاد لري، دلته چې حالات خرابېږي هلته هم تاثیر کوي، هلته چې خرابېږي دلته تاثیر کوي. دلته هم د پښتو کتاب مارکیټ لږ خراب شوی، البته د اردو انګلیسي کتابونو مارکیټ به بد نه وي.
دانش خپرندویه ټولنې چې کوم کتابونه په خپل مصرف چاپ کړي، د دې شمېر به څومره ته رسیږي او په دې کې به بیا اکثریت د مضامین څه شی دي؟
موږ خو تقریبا د 2500 عنوانونو په شاوخوا کې کتابونه چاپ کړي، دانش خپرندویه ټولنې د مونوګرام لاندې. موضوع خو مختلف دي، علمي کتابونه شته دي، پکې معلوماتي شته دي، خو ډېر کتابونه چې موږ چاپ کړي هغه ادبیات او تاریخ.
په دغه ادبي او تاریخي کتابونو کې به داسې کتابونه هم وي چې تاسو بار بار چاپ کړي وي، په یو ځل نه دوه ځل نه بلکې په لس ځلې به مو چاپ کړي وي، داسې د اوسو کتابونو نمونه اخیستلی شئ؟
ولی نه زه به یو خبره بله وکړم تاسو ته چې د ادبي او تاریخي کتابونو په څنګ کې دانش خپرندویه ټولنه تر اوسه چې یو اعزاز ورته حاصل دی یا یو خوشبختي ورته حاصله ده هغه دا ده چې موږ ډېرې ډکشنریانې چاپ کړي دي چې د حتی د علوم اکاډمۍ نه هم موږ ډېرې ډکشنریانې چاپ کړي دي پښتو پښتو مثلا انګلیسي پښتو فارسي پښتو پښتو فارسي الماني پښتو داسې ډکشنریانې موږ ډېرې زیاتې چاپ کړي دي او دا کتابونه واقعا سو سو ځلې چاپ شوي دي بار بار چاپیږي زموږ قاموسونه دوه درې ځلې څلور ځلې چاپ شوي دي زموږ ادبیاتو تاریخونه د حبیبي صاحب تاریخ د هیوادمل صاحب د روحي صاحب ځینې نور داسې تاریخي کتابونه دي زموږ چې ډېر چاپ شوي دي
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویلې چې ستاسو ډېر کار اوس په افغانستان کې داخل ترسره کیږي دانش مطبوعه هلته فعاله ده دغه د دانش مطبوعه ستاسو خپل ملکیت دی
او دانش اسد دانش په نوم باندې موږ یو مطبعه لرو هلته په کابل کې اور سره دانش خپرندوی ټولنې د کتابونه چاپي او د نورو خلکو هم چاپي چې څوک موږ ته کتاب راوړي د چاپ لپاره دا غي کارم کوو
د پېښور او کابل نه علاوه ستاسو د افغانستان په نورو ولایتونو کې څنګه شته یعنی کتاب لورنځي شته دي
او زمونږ سانګه په ننګرهار کې شته په کابل کې زمونږ دویمه سانګه جوړه شوې ده چې اوس په میرویس میدان کې کوټي سانګي کې د دانش دویمه سانګه په نوم باندې په نورو ولایتو کې زمونږ سملګري دي چې هغه موږ کتاب چاپو موږ هلته خپل کتابونه لیږو چې د نمایندګانو په شکل کې قندار کې خوست کې مزار کې داسې ځایونو کې موږ ولایتو کې موږ نمایندګان لرو
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د رادیو افغانستان د ملي ارکستر ستار غغون کې جمدر استاد چې عمرې سبان دي اتیا کلونو تر رسیدي اوس هم له یوې هنري ډلې سره د خوښیو محفلونو ته ځي او له همدغه روزګاره د ژوند بیړۍ چلوي له نوموړي سره مو د زړه خوالې ته رابولم جمدر استاد چې د جلال آباد خار ملنجان ورته سیرما د استاد رضوان منور سره په ډیره کې ناشته او تاسو د خواږه ستار نه دغه نغمه واوریدله د سره خبرې کو چې سو کال به کیږي چې د دغه ستار د پن سره وابسته دي
څنګه سی او پن کې ما کابل رادیو کې پروګرامونه د چپ هغه واخ استادان استاد خاغله سرنګ استاد غلام حسین دغه پلارو استاد محمد عمر استاد غلام نبی او استاد هاشم او استاد نبی ګلو عبدالرحمن کاکړو
تاسو د سنې سیوبنج خبر هوکه یعنی په پارسی کې مو ویلې چې په 15 دیرشم کال دا د 1415 دیرش کال خبره ده
او د 1415 دیرش کال خبره ده
د نن تقریبا یو کم شپېته کال په خوا تاسو د افغانستان د هنرمندانو په ارکستر کې وای دا سنامي تاسو واغستې چې د افغانستان وتلی سیری دی هم په پارسی او هم په پښتو هنر کې نو تاسو د هغه وخت نه په رادیو سره وابسته وای
بلی منګ د هغه وخت نه په رادیو کې داخلو په هغه وخت کې سب نو هغه وخت ژوندې پروګرام په پولي باغوم کې زمونږ رادیو او استاد زاخیل استاد علمیر استاد زمونږ سره په راز کې واقع نو دا رادیو بیا په بیمارو کې دا رادیو جوړ شو نو موږ ته موږ چلاړو بیمارو ته بیرته موږ د زړې رادیو ترو د ریاست کلتور په نامه جوړ شو چې دلته تاسو پروګرامونه جوړوي بیا سب کوي بیا غ رادیو تروړي نو دا هغه مخ کې دا غي زمان نه موږ ژوندې پروګرام تیرو سب مپ نو او موږ پروګرام به تیرو
یو کم شپېته کال خو ډیر وخت کې ګینځستا عمر څومره دی
زما عمر شپږ اتیا کال دی ما عمر دی او خپل عمر نه ډیر خوشاله
تاسو خداسي معلومه لکه سلويخ 15 سلويخ کلن چې دغه ځوان پاتې کېدو راز پسې کې دی
د ژوند راز پاتې کېدل خاص موسیقي د زوسم زوړې ما په دې زوړې ما چې زده انقلاب زوړ کړم کو دا انقلاب چیرته نه زبد سلويخ ته بيخي چې زو 15 کلن ځوان مې
په دې رسته وکړنو کې چې زمونږ یادېږي نو د وجره مجلسونه به دغه د پښتو د وجره مجلسونه چې جوړېدل کده اغې نه راته لګیا دا ونه و کې چې پاغه کې به سوک سوګو استاد سره او تاسو به پکې ستار غغولو
زمونږ پراس کې خو خاغلی محمدین داخل دا زمونږ یو ډېر ستر او پیوړی هنرمند زمونږ ټول شخصا خاصه پښتو موسیقي دغه غغوله محمدین داخل استاد
او ور سره به بسندرغاړي سوګو
نو سندرغاړي به خاغلی منور استاد خاغلی سید عالم بو
قدیم بو رحمانی ور بو تور بادام بو سپین بادام بو دا سارگل بورا بو نعمت الله بو نو دا وخانی نه دا ګل زمان دی دا ټول به دا سره په کار کې داخل
او اوس چې د عمر زمانه وتلی دا او ته د هنر سره وابسته ای نو ستا پکې اوس دا چې خبره روزګار دی ګرځېدلې دی د بچو رزق پکې پیدا کیږي
زه خو چې واقعیت خبره درته وکم منګه اوس مونږ ته د هنر جواب را کړی دی ځکه چې هر طرف طرف باندې هر څه بند دي حکومت هم زمونږ پوښتنه نه کوي او خلق خو بیخي مونږ نه نفرت کوي پخوا به په یو ښار کې روان مونږ هغه د راډیو هنرمند دی هغه د مونږ به نور هم تنګ تنګ قدمونه اغستو عزت به م ډېر وو اوس چې په لاره تېرېږو صاحب خلک رانه مخ پټوي وایي چې هنر سره مینه کمه شوله نو مونږ خو د خلکو دپاره هنرمندي کوو چې خلک مونږ سره مینه نه لري نو مونږ به چاته هنر وکړو
نو که زه تاسو ته ووایم چې د مشال راډیو اورېدونکي ستاسو د هنر سره مینه لري که یوه ښکلې نغمه وغږې خوښه دې ده
دواړو سترګو
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد بیت ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسئ.